Radio. Radio Azadi.
د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنجشنبې ورځ ده، د 1495 هجري لمریز کال د وریه حمل د میاشتې 26 ده چې د 2014 میلادي کال د اپریل 14 سره برابره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په کلنی راپور کې په دې هیواد کې د شخړو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سرکړه تو مهمو خبرونو سر لیکونه تقل شوه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استاذ نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالی شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبري لسره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبی اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
و امیدوار هستیم که در یک جلسه یا در دو جلسه دیگر این بحث نهایی خواهد شد.
هغه تایید کړ چې اسلامي حزب له تور لسته خدي ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی اوشقین دغه راز وویل چې حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. په دې اړه تفصیل وروسته خبرونه کې اوري. د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د دې سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرائیه ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران
د پاکستان ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دې سازمان غړي دي. په یو ډول دوی د افغانستان په پیښو کې ښکېل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان مطرح کولی شي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده. د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکز وي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دا 14 غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچه، خانقا او دغه راز فیض آباد ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې جګړه لا هم روانه ده، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 غړي وژلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل مشران په انتخاباتو کې وټاکي. راپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانون پرته قتلونه کوي چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې دې ډلې پر ډېرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې په نښه شوي دي.
Today on the ground in Syria and in Iraq, ISIL is on the defensive.
نن ورځ اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له شپږ شپېتو غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ ډېر ځواکونه لرو او په همدې کچه ځواکونه به وساتو. باراک اوباما دا څرګندونې پرون خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد له 1500 زیات هوایي حملې شوي دي. اوباما دغه راز زیاته کړه چې امریکا به په دغو هوایي حملو کې بیا هم د اسلامي دولت ډلې مشران په نښه کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنګي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. دې چارواکي زیاته کړي چې د روسیې 340 جنګي الوتکو پرون د دې مانورونو د ترسره کولو په مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی و چې د بهر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې کې 28 هلیکپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې پرلپسې پروازونه کړي دي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ ګیدینیا بندر څخه روانه وه او بالتیک سمندر ته رسېدلې ده. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې پرون ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر اذربایجان د روسیې له لورې د وسلو له پلورلو سره د مخالفت په وړاندې شعارونه ورکړل. مظاهرهچیانو دغه راز ادعا کوله چې روسیې په اذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په نګورن قرباغ کې په جګړه کې کار اخیستل شوی دی. نګورن قرباغ د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمنیان او ازریان پکې اوسي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په دې ډول کړی. نن په کابل کې آسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 23.2، په هرات کې آسمان وریځ، د اورښت احتمال شته. د تودوخې لوړه درجه 24.15، په کندهار کې آسمان شین دی. د تودوخې لوړه درجه 23.14، په مزار شریف ښار کې آسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28.14، او په جلال آباد کې هم آسمان وریځ دی. د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټشل اټکل شوی ده.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلې واورو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او دولس شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو په د وضعیت په کلنی راپور کې د افغانستان په افغانستان کې تیر کال د شخړو د زیاتوالي او د غراز دی په زندانونو کې د شکنجې د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نن به د ګلبدین په مشرۍ له اسلامي حزب سره په خبرو کې د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکومتیار ومني نو بیا دې د چورلس نه بعد.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب رو. د ژوند رنګونو د اونیزو لړۍ یوه نوې برخه هم درته خبرو. افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهد و. د خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې چې پرون خپور شوی د غراز د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په زندانونو کې د شکنجې او د زندانیانو پر حقونو تیری د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری و. په رپورت کې ویل شوي چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو تر څنګ دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوانې ښځې او نجونې زنداني او شکنجه شوي دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالي فساد، د بیان او مذهب ازادي محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللې چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقونو تیری ته لاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. موږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو اړ بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جان کیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثباته دي چې ټولو وګړو ته یې له تبعیضه پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زموږ د ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولسره زموږ د اجنډا برخه ده. جان کیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جان کیری وویل یو شمیر نادولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړي دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات موندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت له امله څوک نه دي زنداني کړي، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو له لوري خونړیو حملو او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ټاکل شوی چې نن په کابل کې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمن د سولې خبري امپایل شي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوړو خو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی او اختلافي مسایل هم د ډیر جنجال ورنري. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر پورت کې
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان شي. شاغلی اوچخون ویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ شوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو شاغلی اوچخون یې پړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. شاغلی اوچخون ازادي راډیو ته وویل حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه
جهانی هم تعهد را باید داشته باشه که بعضی از خواهشات مخالفین نړیوال ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دی آزاد کی، زمونږ بانکونه دے فریزی نه دا خلاص او یو تعداد گوانتانامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ او باسی. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملی کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی دا سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل ښایي د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
د سهار اووه بجې او شپاړس دقیقې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به نن د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان دا دیارلسمه غونډه د ترکیې په استانبول کې جوړیږي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په اقچاو، خانقا او فیض آباد ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې سخته جګړه لا هم روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلن او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسي جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. د ارمنستان په پلازمینه یریوان کې پرون ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لورې د وسلو له پلورلو سره مخالفت څرګند کړ. ازادي راډیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټې کې وړاندې کوي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په خپل اخیری ګاڼه کې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو دغه اعلان ځانګړې معنا نه لري، ځکه چې هر کال د هوا له تودېدو سره په دغه هیواد کې جګړې زیاتېږي. خو په روان کال کې د جګړې له پیل سره یو شمیر پوښتنې بې ځوابه پاتې کیږي، چې پکې دا پوښتنه هم شامله ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه یوازې کولای شي د طالبانو د حملو مخه ونیسي او وضعیت کنټرول کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا راتلونکي میاشتې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د مهم امتحان په معنا دي، خو یوه خبره څرګنده ده چې د روان کال په ژمي کې به افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې نه وي، بلکې د عملیاتو له لارې به حمله کوونکي وي. د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکلي چې د عمری په نامه دي او یو څو ورځې وروسته له هغه اعلان سول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ او له افغانستان سره د امریکا ژمنې تکرار کړي. خو د ګارډین په وینا که څه هم د ناټو چارواکي دروان کال په ژمي کې د شدیدو نښتو اټکل کوي، خو وړاندوینه نسي کولای چې له طالبانو سره به د جګړې په ډګر کې نښتې کوم نتایج ولري. د ګارډین په وینا مهمه موضوع دا ده چې د جګړې په مهم موسم کې د افغان ځواکونو نیمګړتیاوې تر کومه بریده له منځه ولاړې سي، چې پکښې د ډیرو تلفاتو شمیر د امنیتي ځواکونو له قطاره د تیښتې لوړه کچه د هوایي قواو کموالی او د ترانسپورت او اکمالاتو محدودیتونه شامل دي. نیوزویک مجلې په خپله آخري ګڼه کې لیکلي چې له افغانستانه د 2014 کال په پای کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته طالبان یو څه ډاډه سوي او حملې زیاتې کړي دي. د دغه مجلې په وینا په 2015 کال کې د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو شمیر 1200 کسانو ته ورسید او د افغانستان شپږ په سلو کې خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، خو د افغانستان نورې سیمې هم تر یوه بریده له تهدیدونو سره مخامخ دي. خو وال سټریټ جورنال په خپله اخري ګڼه کې لیکلي چې افغان ځواکونه ډاډه دي چې د طالبانو عملیات به بریالي نه وي، او افغان ځواکونو په یو شمیر ولایتونو کې د شفق په نامه ځوابي عملیات پیل کړي دي چې پرمختګ یې څرګند دی. له بلې خوا د وال سټریټ جورنال په وینا د طالبانو په خپل منځ کې پخوانی اتفاق نه دی پاتې، او اوس هم د طالبانو دوی ډلې په خپل منځ کې سره په جګړه دي. پر دې سربیره د داعش حضور هم طالبان ګواښي، او له دې کبله وړاندوینه نسي کېدای چې د طالبانو نوي عملیات په د هغوی لپاره واقعا بریالي وي.
ازادي راډیو اورېده سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګې د مالیې د کلو د بیا رغونې او پراختیا او د فواید عامې وزیران پرون استجواب کړي و. دوی له دې کبله ولسی جرګې ته استجواب شوي و چې پراختیایي پروژې په بشپړه توګه نه دي عملي کړي. د دې جرګې یو شمېر غړي وایي چې په روان کال کې باید ټولې هغه پراختیایي پروژې عملي شي چې په بودیجه کې شاملې شوي دي. په عین حال کې د افغانستان د مالیې وزارت وایي تمه ده چې سږ کال پراختیایي بودیجه 80% ولګول شي. د ولسی جرګې پرونی غونډه یوازې په توندو خبرو او جنجالونو پورې هم محدوده پاتې نه شوه او خبره آن تر فزیکي شخړو ورسېده. نسیم شفق نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم هر کال د حکومت لخوا د پراختیایي پروژو د عملي کېدو لپاره بودیجه ځانګړې کیږي، خو په بشپړه توګه د بودیجې نه مصرفول او په پراختیایي پروژو کې نیمګړتیاوې تل د خلکو شکایتونه او اندېښنې راپارولې دي. ولسی جرګې له همدې عمله د چهارشنبه ورځې عمومي غونډې ته د مالیې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا او د فواید عامې وزیران استجوابي غونډې ته وربللی و. د ولسی جرګې غړي محمد هاشم وطنوال وویل چې پراختیایي پروژې تر ډیره په بې کیفیت توګه بشپړې شوې او غوښتنه وکړه چې نیمګړې پروژې باید هرومرو بشپړې شي.
چهار ماه سال مالی گذشته تا حال پروژه ها و تدارکات هم
د مالی کال څلور میاشتې تیرې شوې، خو تدارکات او ملي چارې لا پیل شوې نه دي. داسې پروژې شته چې له دریو څلورو کلونو راهیسې ادامه لري خو تر اوسه هم پلي شوې نه دي.
په همدې حال کې د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي چې په تیر کال کې پراختیایي بودیجه 55% ولګول شوه او په روان کال کې باید دا اندازه د ده په خبره 80% ته ورسیږي.
حکومت مکلف است که بودیجه مورد نیازی که تعهد کرده،
حکومت مکلف دی چې د اړتیا وړ بودیجه چې ژمنه یې کړې هغه پیدا او پروژه پرې پلی کړي. فوق العاده موضوع دا ده چې سکل مونږ دوه کنفرانسونو ته ځو چې د نړۍ ژمنه تازه کړو. د هغوی غوښتنه له مونږ څخه دا ده چې د انکشافي پروژو لګښت لوړ کړو. سکل باید لږ تر لږه دا لګښت 80% وي.
خو د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په عمومي غونډه کې جنجالونه او حتی فزیکي شخړه هم وشوه. کله چې په دې جرګې کې د کونړ د خلکو د استازي غلام سخي مشواڼي خبرې د ولسی جرګې د دویم راستیال عرفان الله عرفان لخوا پرې شوې، هغه په غوسه شو او په ښاغلي عرفان او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا پر وزیر نصیر احمد دورانی یې گزار وکړ.
البته مسئول رو داد پوکسو دستو که در لغت زای نمه داد قانون زای ده لطفا مجلس ترکی لطفا.
د ولسی جرګې د غړي غلام سخي مشواڼي د کار د کلیو د بیا رغونې او پراختیا د وزیر نصیر احمد دورانی غبرګون هم راو پاراوه.
ټول قدرمنو له حمایت نه شرافت نه عزت نه تاسو ټول خوای دورونه مننه کوم او په ډیره بې صبرۍ سره تاسو د تصمیم انتظار اوسه. درې کاله یو پروژه مشواڼي صاحب په ګراوګانی وه، هغه چې وایي چې پروژه انتقال کړه بلې ما انتقال کړې ده. شرکت نه ویل او ماته شل فیصد راکړه، شرکت شل فیصد نه ورکول او ما شرکت ویل چې زه کیفیت د پروژې غواړم.
ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله له ښاغلي دورانی نه بخښنه وغوښته او وی ویل چې له غلام سخي مشواڼي سره به د کورنیو دندو د اصولو له مخې چلند وشي.
زه په اول قدم کې د ولسی جرګې په نمایندګۍ چې جناب وزیر صاحب معذرت غواړم، په دویم قدم کې څه چې سزا قانون وایي هغه به ورکول کېږي.
د ولسی جرګې د کورنۍ او دندو د اصولو له مخې کله چې د دې جرګې کوم غړی د اداري پلاوي او یا هم د کوم رابلل شوي میلمه په وړاندې سپکاوی وکړي، نو د دې جرګې د دوو برخو وکیلانو د فیصلې سره سم هغه د یوې ورځې لسو ورځو او یا هم د یو کال لپاره له دې جرګې څخه ایستل کیږي. د ولسی جرګې غړو د غلام سخی مشوانی په اړه د دې جرګې د غړو د لاسلیکونو راټولول پیل کړي او دا به معلومه شي چې د هغه پر وړاندې به څه ډول پریکړه کیږي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سر خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
نن د آزادۍ په څپو کې د یونیس پروګرام وار دی. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولی دی چې له ترکیې سره په پوله له کډوالو سره په بد چلند تورن دی. هغه دغه نیول شوی کس د هغې ډلې یو غړی دی چې پکې د سیمې خلک راټول شوي او په بیلابیلو او هڅه کوي چې له ترکیې څخه بلغاریا ته د کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. تر دې وړاندې بلغاریا صدر اعظم د دغو کسانو کړنې ستایلې وي او هغه د هېواد د پولو د خوندیتوب لپاره یوه ګډه هڅه بللې وه. تفصیل یې له فریبا ظاهر څخه اورو.
په بلغاریا کې دغه کس د سېشنبې په ورځ وروسته لغه ونیول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره سوه. په ویډیو کې دغه کس ښودل سوی چې د ترکیې پولې ته نږدې یې درې کډوال تړلي دي او د یوه نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ورباندې وهي چې ژر بېرته ولاړ سي ترکیې ته. د دې ویډیو له خپرېدو سره د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سوه. د بلغاریا لوی څارنوالۍ ویلي چې د قضیې په اړه څېړنې کوي. د دغه هېواد صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وې او ویلي وې چې د هېواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده، خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته ښاغلی بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک پاڼې لیکلي وو چې ټولنه باید بې تفاوته نه وي، خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي، بلکې داسې کسان به د قانون له مخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوې چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ییز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغه هېواد ته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بل خوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغه هېواد کې یوې ټولپوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورنۍ امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10,000 کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وه. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
د ژوند رنګونه
باغجمه
چې شي
باغجمه
د کوم جی
د پختیا
د پختیا خاطر کله نه بیت
زغ دې څه کله نه
نه ده معلوم
نه
دلته د چې لپاره راغلي
دلته سبزی پسې
سبزی پسې دا بیت کې
دا به په هو
څرقه سبزا د جنش کې
دې ته مونږ بشکي وایو به په هو
څرقه به په خوي
اول کې جو سبو اچې دا په هغه باندې کې دي غواز باندې اچلې غرش به راوهله چې په یو سپخ شوی دی راوهله دلته کې ده به او بس دا غتر تلیکا غوري ورته سره کې به ورواچه
تی خپل په خی کور کې
نا ورندارم په خی
اره ورځ څومره سابه کې دلته
دلته ډیر کو کله ورکه سبو په هغه کله هر کې رونو می چی راوړي
ته دلته چا سره راغلي دی بخته
یوازې دغه دوی جن کې را سره دی
دلته به لار پیدا کوي سی برکیږي نه
نه یار به دا کله شو بیا
ته دا سبو ته پیژنې ته دغه دی په خولو دی او دغه دی په خولو نه دی
مون مور وای نه کوم چی د سیاغه غونته ایغه به مراوړه
ای
سستر باندې دالی غونته ایغه به مراوړه کی دانی نیو سر باندې به راوړي
مور دې مرزي دلته سبو سره وکی
نه مور من راسي
تراتر لیگی بیا دغه دی بوغ کوم کسان چې دی نه درته وایي چې د سابو مکوا
زما تر زوی دا غورته وایي د پریدي د میترن
دی د سابو مزه به ترقمي
مزه یې کوي بیا
خري سیګیتا
ما وایسیږي مور بیا به بلکه مستهی
بیا تا نو صاحب خوري کې پرکیم کوي
کله ورکه پرکی کو کله
صاحب بدون دې باغ نه بل چرته په صاحب وسېږي
بل دې پوری پټی چې حالته ورس پسې سم
یعنی صاحب کې اوسه بلد سوي صاحب پیژني مکتب ته نه دي
زنه
توم سنف کې
اوه
د څه خبرې چې به صاحب له پاره مکتب پرېږدي
نه هغه سبا یې زو به خو دې صاحب یې چې را چټی کی
دا ته نه وایي
یا تا خور مې وته ته وته شوی دلته وایي گردیز چې دا گردیز نه هغه پلکت
شات مکتب شروع بیا گردیز ته بیرته ځي
په همدې سره دا خبری ساعت هم پای ته ورسید. البته د ازادي راډیو خبرونې دوام لري. د ماقام تر وو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف اوازې اورېدلی شئ. اوس زما همکار احمد